سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. د دې یو ساعت خبرونې مطالب: په دوحه کې د دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ خبرې پیل شوې.
موږ چې لوړ اهداف ترلاسه کوو باید د ټولو هغو هڅو په وړاندې په کلکه ودرېږو چې زموږ ارضي تمامیت او ملي وحدت ګواښي.
نن د چنګاښ شپږویشتمه د افغانستان د لومړي جمهوریت کلیزه ده.
سراسان شپږویشتمه د افغانستان خلکو ته یوه غټه لاسته راوړنه هم ده چې نظام د شاهینه په جمهوري تبدیلي.
د کندوز کروانګر وایي د دې ولایت غنم پاکستان ته قاچاق کیږي.
خارج ته روان دي، باید د مخنیوي دولت وکړي، خلک دلته وګیږي، له ستونزو سره مخامخ دي.
او په نړیوالو مسایلو کې په لویدیځ اروپا کې د سیلابونو پر زیانونو رڼا اچوو. نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې سلیم محمد صالح چمتو کړي.
په دوحه کې د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو ترمنځ خبري روانې دي. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر لور له اختطاف چیانو خوشې سو. بشار الاسد د سوریې د ولسمشر په توګه د وفاداری لوړه وکړه. په قطر کې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو د مذاکراتي ډلو ترمنځ مذاکرې روانې دي. په دغو خبرو کې د دولت د هیئت مشري د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله کوي، او د طالبانو مشري ملا عبدالغنی برادر. د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خوځون ازادي راډیو ته وویل چې د خبرو جزئیات به وروسته له رسنیو سره شریک شي.
او د افتتاحي مراسمو وروسته اوس د دواړو طرفونو وکاسیس ډلې سرکیناستي او چې مشي دی خو اندر سره د لاکی او لاغي خوانه ملا عبدالغنی برادر کوي. اساسي موضوعات باندې بحثونه شروع شول.
که څه هم په قطر کې د سولې خبري په ورستوي میاشت کې ټکنی سوي، خو ورسره په افغانستان کې د جګړو شدت زیات شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په پاکستان کې د افغانستان د سفیر لور چې اختطاف شوی او شکنجه شوی ده بیرته خوشې کړی سو. دغه وزارت نن په اعلامیه کې ویلي د نجیب الله علی خیل لور سلسله علی خیل پرون د چنګاښ یا سرطان پر 15مه په اسلام آباد کې کور ته د ستنېدو پر مهال وترشتول سو او د اختطاف پر مهال شکنجه شوی ده. اعلامیه وایي د سفیر لور سلسله له اختطافچانو تر خوشې کېدو وروسته اوس په روغتون کې بستر ده. وزارت په پاکستان کې د افغان ډیپلوماټانو د امنیت او خوندیتوب په اړه اندېښنه شولیده. د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان غوښتنه کړې چې د دې پیښې عاملان وپیژني او مجازات یې کړي. د پاکستان حکومت د دې موضوع په اړه تبصره نه ده کړې او معلومه نه ده چې د افغان سفیر لور دقیقا چا تشتبلې وه. د افغانستان د ملکی هوایي چلن اداره وایي د رادار دستګاه د وسایلو لومړۍ بسته له فرانسې افغانستان ته ورسېده. د دې ادارې ویان صبغة الله کاکړ نن ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د مستقلو رادارونو د لګولو قرارداد چې ارزښت یې 112 میلیون یورو ته رسیږي د فرانسې له تاس شرکت سره لاسلیک شوی.
یاد شرکت د فرانسې هیواد معتبرو شرکتونو د جملې څخه دی. په خوشحالۍ سره ویلی شم چې نن سهار مو د فهد داوود مومند د ملکی هوایي چلن عمومي رئیس په مشرۍ باندې وکولای شول چې درې رادارونه ترلاسه کړو.
د ملکی هوایي چلن اداره وایي د افغانستان دغه مستقل رادارونه د هیواد په 12 سیمو کې لګول کیږي چې هم د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول او هم د افغانستان د فضا د اغیزناکې څارنې زمینه برابروي. د دې ادارې په وینا د افغانستان د فضایي کنټرول ظرفیت به اوس له 0.5 فوټو ته لوړ شي. 209 شاهین قل اردو په شمال کې د 115 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا وکړه. د دې قل اردو ویان حنیف رضایی نن شنبه رسنوي ته ویلي دغه شمیر وسلوال په تیرو 24 ساعتونو کې د هوایی او ځمکنیو پوځي عملیاتو پر مهال په بلخ، سرپل، سمنګان، فاریاب او جوزجان کې وژل شوي دي. د دې په خبره په دې موده کې تر 15 زیات نور وسلوال ټپیان شوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې دوی ته مرګ ژوبله نه ده وښته. بلخوا د بلخ امنیه قمندانی وایي د مزار شریف سمنګان ترمنځ لار له وسلوالو طالبانو تصفیه سوه. د بلخ د امنیه قمندانی ویان عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل د لارې د تصفیه لپاره پوځي عملیات نن پیل شول.
نن سهار د امنیتي او دفاعي ځواکونو په ګډو تصفیوي عملیاتو کې د سمنګان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په همغږۍ دغه ساحې تصفیه شوې.
شغلی عادل زیاته کړه په پدغو پوزي عملیاتو کې لاس وسلول طالبان وجل سیوی او تتن نور چاپین سیوی دی وسلول طالبانو د دې موضوع په اړه تبصره نه دا کړي. د مزار شریف سمنګان لار په شمال کې له اومده ترانزیتي لارو ګڼل کیږي چې بلخ ولایت له کابل سره نښلوي. د سوریې رهبر بشار الاسد د ولسمشری په څلرمه پر لپسې دوره کې د وفاداری لوړ وکړه. د بد اصل کې د چی اپوزیسیون د می میاشتې د ولسمشری په ټاکونې کې د پراخو درغلیو ادعا کړې ده. بشار الاسد نن د سوریې له وګړو غوښتنه وکړه چې بیرته خپل هیواد ته ستانه سي او د هغو کسانو مننه وکړي چې د تیرای ورکړې ده. د می د شپږم نیټې د ټاکنو د لنجمنو نتایجو له مخې اسد په سولو کې څه باندې 95% رای ګټلې دي. دغه ټاکنې د دولت تر کنټرول لاندې سیمو کې سوي دي. سوریه له 2001 سمینه د کال راهیسې په کورونی جګړه کې ښکیل ده او نیمایي وګړي یا بې ځایه سوي یا بهر ته کډول سوي دي. د ایران په جنوب کې د اوبو د کموالي له کبله د پیل سویو اعتراضونو پر مهال یو کس په ډزو وژل سوی. د ایران دولتي خبري اجانس ایرنا نن د شادگان شار د وچروکې په حواله راپور ورکړی چې ادعا کوي دغه مظاهره کوونکي د نورو مظاهره چانو په هوایي ډزو مړ سوی دی. خوزستان ولایت له داسې وچکالۍ سره لاس او ګریوان دی چې په تیرو 500 کلونو کې ساری نه و لیدل سوی او دغه ولایت په وروستیو ورځو کې د مظاهرو په صحنو بدل سوی دی. او د اروپا په لویدیځ کې د سیلابونو له کبله د مړو شمېر 350 واوښت. تر ټولو زیاتې د جرمني او بلجیم سرحدي سیمې اغیزمنې سوي دي. دا په اروپا کې تر ټولو سخت سیلابونه بلل سوي چې لږ تر لږه 133 کسان په جرمني او 40 کسان په بلجیم کې مړه کړي.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. قدر من اوریدونکو را سره اوسې د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. د دې خبرونه کوربه ز احمد تکلیم او تخنیکی لارښوونه شفیق عیار کوي. ترنو اوریدونکو اوس هم ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته. د افغانستان د دولت او د طالبانو لوړپړو پلاو ترمنز د سولې خبرې پیل شوې. د دې خبرو د پیل په مراسمو کې د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله وویل د اوسنۍ جګړې پای د خبرو لاره ممکن ده او نظامی لاره جګړه لا اوږدولی شي. غونډې ته په خبرو کې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشل ملا عبدالغنی برادر وویل د سولې خبرې څرنګه چې اړینه وه پر مخ نه دي تللې، خو د هیله څرګنده کړه چې دا خبرې به یوې مثبتې نتیجې ته ورسیږي.
د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د لوړپوړو پلاوو ترمنځ د سولې خبرې پیل شوې. د دې خبرو ته پر مخړو لپاره له کابل د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا د رئیس عبدالله عبدالله په ګډون وکسیز پلاوی پرون دوحې ته رسیدلی. د دې غونډې د پرانستې په مراسمو کې د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله وویل په افغانستان کې جګړې زور اخیستی او اصلي قربانیانې خلک دي. ښاغلی عبدالله د خبرو له لارې د اوسنۍ شخړې په پای د ټینګار تر څنګ وویل له نظامي لارې یوازې جګړه اوږدېدلی شي. د ملي مصالحې عالی شورا رئیس د سولې اوسنۍ خبرې فرصت وباله او زیاته کړه دا پلاوی واک لري چې په هر ډول موضوع بحث او خبرې وکړي څو وروستۍ پرېکړې ته ورسیږي. د غونډې ته په وینا کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر عبدالغنی برادر د افغانستان د پرمختګ لپاره یو پیاوړی مرکزي او خپلواک اسلامي نظام اړین وباله او زیاته کړه په دې اړه باید ټول لوري له ځان غوښتنې شخصي ګټو او موخو تیر شي. خغلی برادر د سولې خبرو ته په اشاره وویل که څه هم دا خبرې پرمختګ نه لري خو بیا هم هیله مند دی او د خبرو د بریا لپاره هڅې کوي.
موږ چې لوړ اهداف ترلاسه کوو باید له جزئیاتو تیر شو، پراخ سینه تحمل او برداشت ولرو، بې باوري او بې اعتمادي باید ختم کړو، د ولس د وحدت او یووالي لپاره کار وکړو، د ټولو هغو هڅو په وړاندې په کلکه ودرېږو چې زموږ ارضي تمامیت او ملي وحدت ګواښي.
خو له دې خبرو وروسته د دواړو لورو د وکسیز پلاو ترمنځ د سولې خبرې د بندو دروازو او لرسنیو لشتون پرته پایل شوې. د ملي مصالحې عالی شورا ویان فریدون خوزون ازادي رادیو ته وویل په یو شمیر مهم او بنسټیزو موضوعاتو به خبرې وشي خو هغه په دې اړه ډیر جزئیات ورنه کړل.
موږ امیدوار یو چې د مذاکرات په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې ته لپاره ګټور ثابت شي او ښې پایلې ولري. په دې مذاکراتو کې به په ځینو مهمو او اساسي موضوعاتو بحث کیږي.
خو یو شمیر کورنیو رسنیو لیکلي د دې مذاکراتو بنسټیز موضوعات پر اوربند انتقالي الیکتیز حکومت او د پاتې طالب بندیانو په ازادي خبري اترې دي. هغه چې رسمي سرچینې نه تاییدوي او نه ردوي. طالبان بیا وایي د خبرو لومړی توبونه نه دي ټاکل شوی او که مقابل لوري هر موضوع لري د خبرو پر میز به پر بحث کیږي. په ورته وخت کې نن کابل هم د سولې لپاره د ځوانانو د ملي کانفرنس کوربه و چې د دې کانفرنس ګډونوالو هم د جګړو او تاوتریخوالي په بندېدو ټینګار درلود. په دوها کې په لوړه کچه د سولې دا خبرې په افغانستان کې د جګړې له چټکېدو او ګرمېدو وروسته پیلېږي. دا خبرې هم په همدې هیله پیلېږي چې په افغانستان کې د جګړې پر سرو لمبو د سولې یخې اوبه توی کړي، خو دا چې له دې مذاکراتو به دا موخه ترلاسه شي او کنه له وخت وړاندې ده.
په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د جګپړو پلاو ترمنځ د خبرو د پایل په اړه راپور مو اوریده. په همدې حال کې د ملي دفاع وزارت وایي چې ولس سقوط شوی ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان د ازادۍ راډیو ته وویل چې په تیرو دوو ورځو کې په بیلابیلو ولایتونو کې څلور ولسوالۍ دوی له طالبانو نیولې. له دې سره 113 نوي فارغ شوي کمانډو ځواکونه له پوځي روزنې وروسته له ځانګړو ځواکونو سره یو ځای شول. طالبان وایي له هغو ولسوالیو چې د دوی تر ولکې لاندې دی یوازې څلور ولسوالۍ بیرته حکومتي ځواکونو نیولې دي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د جګړو له شدت سره هممهاله دغه هیواد ملي دفاع وزارت وایي یو شمېر ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې او دغه ډلې لسګونه جنګیالي وژلي دي. دغه وزارت ویلي په تیرو دوو شپو ورځو کې څلور ولسوالۍ د پروان، شیخ علي، په بامیانو کې سیغان او کحمر او په نیمروز ولایت کې چخانسور ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې او د نورو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره هڅې روانې کړې دي. دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي او دفاعي ځواکونه او ولسي پاسون کوونکي په بیلابیلو ولایتونو کې د پرمختګ په حال کې دي.
په تیرو 8 ساعتونو کې څلرم ولسوالۍ هم د طالبانو له ولکې آزاد شوه. په ټوله کې تر اوسه مو 10 ولسوالۍ له طالبانو آزادي کړي. په نورو سیمو کې هم د پام وړ لاسته راوړنې لرو. د طالقانو ښار شاوخوا سیمې هم له طالبانو پاکې شوې. همدارنګه په کندوز ولایت کې د ښار په شاوخوا سیمو کې طالبانو ته درانه تلفات اوښتي دي.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دوو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې لسګونه ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلي او د ځینو ولایتونو پر مرکزونو لکه د تخار، کندهار، بادغیس او جوزجان په ښارونو د حملو په اړه راپورونه هم ورکړل شوي دي. د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونو ویلي چې په ځینو ولسوالیو کې تکتیکي شاتک کړی او د بیرته لاسته راوړلو لپاره د امنیتي او دفاعي ځواکونو عملیات روان دي. په ورته وخت کې 113 کمانډو ځواکونو چې تیرو څو میاشتو یې ځانګړي پوځي روزنې لیدلې وې د شامې په ورځ د ځانګړو عملیاتو قلور دوج وکول سره یو ځای شو. د دفاع وزارت ویلي چې د دغه ځواکونو په اضافه کېدو د ځانګړو ځواکونو لیک بلا پیوړي او له طالبانو به د ورسوالۍ په بیرته نیولو کې ښه رول ولوبوي. خو طالب بیان زبیح الله مجاهد وایي چې د دغه ډلې جنګیالیو یوازې له څلور هغو ولسوالیو شاته کړی چې په دې وروستیو کې سقوط کړی وي او نورې ولسوالۍ چې نیولي لا هم د دوی تر ولکې لاندې دي.
سلور ولسوالی د سویچ اراضی او موقعګانې خراب وي. مجاهدین خپل پرې کړي نور یو ولسوالی دی نه نیولې ده او نه مسترغلې دي. حکومت دا وسې کوي حرکت نه لري. کاتروس پر یو سلو درې نه ولسوالی زموږ په نوې ورکې ترغلې دي.
خو دفاع وزارت بیا د طالبانو د ادعا ناسمه بولي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د تېرې اونۍ په وروستیو کې د امریکا ملي راډیو سره په مرکه کې ویلي و چې د سوداګریزو بندرونو د نیولو په برخه کې د طالبانو پرمختګ د تعجب وړ ده. طالبانو په دې وروستیو کې د هرات اسلام قلعه، د کندوز شیرخان بندر او د کندهار سپین بولدک بندرونه نیولي و. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني د جمعې په ورځ په تاشکند کې د پاکستان د اعظم پښتون کې ویلي چې د استخباراتي معلوماتو لمخې په تیری و میاس کې شاوخوا 10 جنگیالي له پاکستان افغانستان ته راغلي دي. خو د پاکستان صدر اعظم عمران خان دغه موضوع رد کړ او وی ویل چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري کوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدرمنو اوریدونکو، را سره اوسې د همدې خبرونه په دوهمه نیمای کې د ازادي رادیو 219 پروګرامونه حقیقت صدای او تاندې څنګه د ځوانانو ځنګړی پروګرام خبرو. خو اوس ورزو د راپورونو برخه ته دوام ورکو. په افغانستان کې د جمهوریت د اتت سلويختمه کلیزه لاره رسیدو سره اوس اندېښنې د دې چې د جمهوریت په اډانه کې تر لاسه شوی ارزښتونه لمینځو لاړ نشي. د 1252 هجری مریز کال د چنګاخ په شپږویشتمه سردار محمد داود خان د یوې کودتا پترڅ کې سلطنتي نظام ړنګ او جمهوریت اعلان کړ. اوس چې جګړه ګرمه ده او د سولې خبرې له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي، د جمهوریت پلویان د دغه ارزښت د لمینځه تلو لپاره اندېښمن دي، خو د دولت چارواکي وایي چې دا ارزښت به په هیڅ ډول لمینځه ولاړ نشي. د ازادۍ راډیو خبریال له کابل راپور راکوي.
له نن څخه ته څلوېښت کاله مخکې د 1252 لمریز کال د چنګاخ په شپږویشتمه سردار محمد داود خان د خپل پتر زوی محمد ظاهر شاه کودتا وکړه، شاهي نظام یې له منځه یووړ او جمهوریت اعلان کړ. اقتصادي، سیاسي او ټولنیزې ستونزې، کورني اختلافات د سردار محمد داود خان د کودتا عمده لاملونه یاد شوي. خو ځینې تاریخ پوهان په دې باور دي چې سردار محمد داود خان د خپل جمهوریت پر مهال دیموکراتیک ارزښتونه ونشو ساتلی. د افغانستان د علومو اکاډمۍ د آریانا دایرة المعارف رئیس او د پوهنتون استاد فاروق انصاری
نظام جمهوریت اعلان کړي، جام فکر کوي چې د جمهوریت د ارزښتونو سره چندان تازه نه درلود، ولې چې په جمهوریت کې انتخابات اصل دي، ساکن دي منتها د دې په ټوله دوره کې انتخابات ونه کړل. لدی مثلا لوی جرګې راغوښتل، خپلو جرګو کې هم یوازې دی مطلب بل څوک نه و.
خو په افغانستان کې د جمهوریت غوښتونکو حزب مشره عادله بهرام بیا وایي جمهوري نظام رامنځته کول یو لوی لاسته راوړنه وه.
سرطان شپږویشتمه چې مصادف ده د جمهوریت دوره یا د دموکراسي دورې شروع، د افغانستان خلکو ته یوه غټه لاسته راوړنه همدا وه چې نظام د شاهي نه په جمهوري تبدیلي. اما بیا هم د مغو دورې برکته ده نن موږ تاسو وینو چې موږ انتخاب کړلی شو.
د اغلی بهرام په خبره خورا وروسته کودتا او د څو لسیزو جګړو دغه ارزښتونه تقریبا له منځه یوړه. اوس چې د جمهوریت د رامنځته کېدو اته څلوېښت کاله پوره کېږي او په پښو ولاړ دی، پوښتنه دا ده چې دغه نظام څومره عملي بڼه خپله کړې. باور دا دی چې تیزه جګړه او د سولې د خبرو نامعلوم برخلیک د دې نظام ستنې څه ناڅه سستې کړي دي. د جمهوري نظام سرسخت مخالفین طالبان او یو شمېر نورې وسلوالې ډلې دي، خو افغان حکومت بیا په ټینګار سره وایي چې د جمهوري نظام ټول ارزښتونه به تل پاتې وي او د ساتلو لپاره یې هر اړخیزه اجماع موجوده ده. د جمهوري ریاست د ستراتیژیکو اړیکو د دفتر د مطبوعاتو رئیس میر احمد یاد
جمهوری ارزښتونو په جمهوری نظام باندې اجماع هم په ملي کچه، هم په سیمه ایزه کچه دی، او هم په نړیواله کچه باندې شته دی. او دغه هدف چې دی سیمه منلې دی او نړۍ منلې دی، په بیلابیلو ځایونو کې د دې دفاع شوی ده.
مودی مخکې افغان جمهور رئیس محمد اشرفونی هم د ځوانانو په یوې غونډه کې ویلي وو چې جمهوریت څخه به په هر قیمت ساتنه کوي. که څه هم اوسنی جمهوري نظام د سردار محمد داود خان د میراث څخه نه بلل کیږي، خو هغه د جمهوریت په بنسټ ایښودلو سره قدرت له میراثي حالت جمهوریت ته واړوه. د سردار محمد داود خان د واکمنۍ له پیله د جمهوریت د ساتلو په دوام یوازې دوه لسیزې قدرت په سوله ییز ډول د ټاکنو له لارې انتقال شوی، او د جمهوریت مهم ارزښتونه لکه د بیان آزادي، د ګوندونو آزاد فعالیت، او د قانون پلي کول د مقننه قوې لخوا عملي شوي دي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د روزګان ولایت اوسیدونکو نن په یو غونډه کې د حکومت لخوا د امنیتي چارواکو د ټاکنې پر پروسې انتقاد وکړ. دوی ویل چې په دوه اونیو کې د روزګان لپاره د دوو قومندانانو ټاکل د دې ولایت د سقوط په معنا ده. یو اونۍ مخکې جنرال محمد خطاب خنجری او تیره جمعه جنرال محمد عظیم هاشمی د روزګان د امنیت قومندانانو په توګه د ولایت ته واستول شول. د اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د رواني جولای میاشت کې تیر نه همنيټه د اورزګان ولایت د امنی کومندانې ټول سرتيري د محمد خطاب خنجری په نوم چې د مرکزی ادارې لوري د اورزګان ولایت د امنی کومندان په توګه ټاکل سوی ورته په سلامي ولاړ دی او شراغلاست وایي. یوه ونی لا هم نه د پروسوي، خو محمد خطاب خنجری د مرکزی ادارې لوري لدند لري او پر ځای محمد اعظم هاشمی د اورزګان ولایت د امنیه کومندان په توګه ټاکل سوی. د غچاري اوس د اورزګان ولایت د قومي مخورو مدني پالینو غوسی او غبرګونونه راپارولې دي. د اورزګان ولایت خلک او قومي مشرانو د یوې غونډې پر مهال ویل چې د امنیتي مسؤلینو وروستیو بدلونونو سخت اندېښمن کړي او وایي چې دغه ډول بدلونونه به ناوړه پایلې ولري. د دغه کسانو شمیر چې لسګونه ته رسیدی نن د اروزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې سر راغونډ سی و. دوی مرکزی حکومت اروزګان ته په نه پاملرنې تورن کړ او زیاتوي که حکومت دغه ډول بېغوري وکړي لري نه ده چې د اروزګان امنیتي وضعیت به سخت خراب سي. له ډلې د اروزګان ولایت دوه قومي مخورو محمد قسیم محمدی او احمد شاه خان وویل
په درې ورځو کې یو قمندان راځي چې خلک یې ورزش معرفت بیا هغه تبدیلي بیا بل را روان دي. موږ د قمند موږ د نظام مخالف خلک نه یو. په دې نظام کې موږ قرباني ورکړې دي. په دې نظام کې موږ ستړیاوې او ګرمۍ وو یخونه ګاللي دي. زه وایم چې زه ستا د نظام سره ولاړ یم. زه خو هم ته موږ سره خو هم یو پوښتنه وکړې یو سلا وکړې په لحاظ د خدای. موږ د مرکزي حکومت څخه غوښتنه کوو چې په لحاظ د خدای په لحاظ د قرآن تش به موږ تجارت شروع کړی دي. اوس موږ پسونه د ګنج هر څه چې ته کوې هغه به بس موږ سره منو. په دغه پنځه کاله په دا اووه کاله کې اشرف غني تا د دغه روزګاني میشت روزګاني سره نه دي لیدلي. ولې
په جوړه سوې غونډې کې د شته نظام او حکومت څخه کلک ملاتړ اعلان سو او د جګړې د درېدو غوښتنه هم وسوه. دوی زیاتوي چې هر ورځ اروزګان کې د جګړې په دواړو خواوو کې ځوانان وژل کېږي او دغه وضعیت نور د اروزګانیانو لپاره د منلو نه دی. دوی له مرکزی حکومت غوښتنه وکړه چې اروزګان ته یو باصلاحیته پلاوی راولېږي تر څو د دغه ولایت د خلکو شته ستونزې له نږدې واوري او حل کړي. دیني عالم مولوي سردار او قومي مشر عبدالباري باور وویل
شورای امنیت ته زه وایم د اروزګان د ولس په نمایندګي چې هغه اشخاص چې تا ته مشورې درکوي همدغه لار درسته نه ده. دغه زموږ د علاقت سبب ګرځي، زموږ د ضعیفتیا سبب ګرځي. یو پرس ولایت لرونکی ایحت باید اروزګان ته راشي چې موږ د نږدې خبرې ورسره وکړو.
جناب رئیس صاحب جمهور زموږ د ولایت غم وخوره، پر لحاظ د خدای وخوره. پر چا ډوډۍ نه پنډوو، د چا دپاره خبرې نه کوو، د خپل ځان دپاره خبرې کوو، د خپل ولس دپاره خبرې کوو، د خپلو ورېندارګانو دپاره جوړېږو. زموږ ولس په ولاړې ولاړ دي. زه به درته ووایم چې زما اووه کوټې په غالیو فرش وې، هلته د خپل جایداد پر اوپو وې، د دولت پر اوپو نه وې. پرون د پر پلستیکي فرش نن څلرم ورځ د پر پلستیکي فرش پرېوځم.
د جوړ شوي غونډې په وروستیو کې یادو کسانو وویل که حکومت یې غوښتنو ته پاملرنه ونه کړي نو د راتلونکي هر ډول بدې پیښو مسؤله به چارواکي وي. دوی د افغانستان په کچه د حکومت پر ګمارونو هم نیوکه وکړه او زیاته یې کړه چې حکومت یې استعداد لرونکي کسان له پامه غورځولي دي.
کندز د هیواد په شمال ختیځ کې له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه دی او د هیواد د غنمو ډیره برخه تولیدوي. دا مهال په کندز کې د آبی ځمکو د غنمو د لو موسم پای ته رسیدلی او د للمي غنمو د لو فصل پیل شوی، خو زیات شمیر کروندګر شکایت کوي چې له دې ولایت څخه غنم پاکستان ته قاچاق کیږي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د کندز د غنمو مارکیټ کې زیات شمیر بزګران او سیمه ییز سوداګر شکایت کوي چې په دې وروستیو دوه کلونو کې د غنمو د حاصلاتو د راټولولو پر مهال په کلو او بانډو کې یو شمیر ناپیژنده کسان را پیدا کیږي او د سوداګرو په نوم له خلکو څخه د بازار له نرخ څخه شل او دیرش افغانۍ پورته غنم اخلي او پاکستان ته انتقالوي. سیمه ییز سوداګر امیر محمد عمری چې له څو کلونو راهیسې د کندز د غنمو په مارکیټ کې کاروبار کوي وایي
څومره موټر روزانه بارېږي دا هغه غنم له دې پاکستان ته. اوس د غنمو وخت ده کنه، یو من غنم په یو سلو اتیا روپۍ باندې دي. دا وخت یو من غنم په یو سلو دیرش یو سلو شل روپۍ باندې به ورکا دي. اوس سږ کال بیخي په نرخ کې تا هغه تفاوت نه راغلی، کم راټیټوالی نه راغلی. وجه یې دا ده خارج ته روان دي. پاتې دې مخنیوي دولت وکړي، خلک دلته وږي دي، له ستونزو سره مخامخ دي.
څلوېښت کلنه احمد ګل د شهردرې ولسوالۍ له کروندګرو څخه دی. د هغه لمر وکلی چیرې او تڼاکې لاسونه هغه ستونزې بیانوي چې د خپلې کروندې سي ده. احمد ګلوی پاکستان ته د غنمو قاچاق دی اندېښمن کړی دی.
درګر د اوسم چار درې په سرک ټیلری بارې دل چې دا نامعلومه طرف ته تلل چې کوم نیواد ته تلل پوه شوې. درګر د ټیلر کې بارې دل وړلې او دا باید را کنټرول سی، خپل وطن کې ذخیره سی، خپل بیرته په دیکانانو واغه باندې بیرته بیا دوای شلای سی، خپل غریبانو مستحقو خلکو باندې.
د کندز د ګلتپی ولسوالۍ یو کاروانګر 50 کلن محمد ظفر بیا وایي چې د حاصلاتو راټولولو پر مهال د دهقانانو لاس بند وي نو هر څوک چې پرې ور برابر شي خپل غنم پرې پلوري.
دا به مونږ ته د دهقانانو دا تاوان ده. وسته یو من غنم بازار کې یو سلو اتیا روپۍ دی. مثال د خبرې دا وړي هغه ته پاکستان ده، پاکستان ته ځي، بل دولت دا غنم بیرته راځي، مونږ باندې بیا دوه نیم سوه روپۍ وړې خرڅېږي. دوخ می خرڅيږي په دونیم سو دا دي دکان پس مانځي دا
دغه بازګران وای هر ورځ لسګونه لوی لاري او ټیلری موټرونه د دې ولایت ولسوالو یو کلیوالو سیمه ته ځي او له کروندګرو څخه د درمندونو پر سر غنم اخلي او پاکستان ته وړي. د دې ولایت د شرچی ولسوالۍ یو کروندګر زیاودین وای
دا غنم اوس پرون بل ورځ ما بیه کړه او 150 روپۍ وه موټر کې باری کې تجاران وړي ورور نامانو خلک وړي ځي پاکستان چې وړ اوس پرون ما خپل وړ واخیستله په یو رقم 200 روپۍ راته حساب کړه یو رقم چې و 216 روپۍ باندې داسې مسلمان شته ورور دی ومن وړو ته وساریان دي اوس غلا شته افغانستان کې نشته شته دا خپل دلته افغان حکومت واخلي دلته ذخیره کې
بل خو د کندز د کرنې او مالداری ریاست چارواکي هم وایي چې تیر کال د غنمو د قاچاق په اړه دوی ته راپورونه رارسېدلي وو او بیا دوی د امنیتي ارګانونو په مرسته په دې تړاو یو شمېر ناپېژنده کسان نیولي وو خو سږ کال په دې اړه دوی ته کوم راپور نه دی رارسېدلی. د دغې ادارې رئیس عبدالهادي قرلوق ازادۍ راډیو ته وویل
احتمال وجود داره بدون شک چون که سیستم باز
پرتا لشکا خی د غستونز موجوده بی زکه زمون د بازار سیستم آزاد بازار ده که یو پاکستانی او یو خارجی اتبا په مستقیمه توګه خریداری ونی شکړي هغوی بیا د سیمایزو سوداګرو او خلکو له طریقه غنم اخلي او انتقالوي خو کچيري په دیړه موخته کوم راپور او شکایت راورسیږي موږ د دې موضوع د مخنیوي پاړه په وخت سره اقدام کوو او مخه نیسو.
د دې ولایت کروندګر لاړوند دولتي ادارو غواړي چې له هیواد بهر د غنمو د قاچاغ مخه ونیسي ترڅو د ژمي په موسم کې عام ولس د غنمو له کموالي سره مخامخ نشي. کندز په شمال ختیځ زون کې د هیواد له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي او په همدې خاطر له پخوا کلونو راهیسې دغه ولایت د افغانستان د کندو په نوم هم یادیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. لویدیز اروپا کې سیلابونو سخت انساني تلفات اړولی دي. د راپورونو له مخې د سیلابونو تر اوسه له 150 زیات کسان وژلي او سخت مالی زیانونه اړولی دي. د سیلابونو د بلجیم او جرمني ترمنس پر ګډه پوله پرتیسینه تر نورو زیاتې ځپلې. جزئیات په دې راپور کې.
د وی جړونکو سیلابونو یوازې په جرمني کې 133 کسان وشلی. جرمني د اروپا په هغه څلورو هیوادونو کې چې د دې ونې په پایل کې د درنو ورختونو ورسته سیلابونو په کې ویجاړې رامنځته کړي تر ټولو سیات سپلې. په بلجیم کې د سیلابونو لقبل بیا د لک تر لګ شل کسانو د مړینې ریپورت ورکړل شوی. دا سیلابونه د سیمې د خلکو په یاد د سیلابونو تر ټولو ناوړه ویجاړونکي ګڼل شوی دي. اروپایي رسنۍ وایي په جرمنی او بلجیم کې لږ تر لږه شل خارګوټي له سختو ورختونو وروسته د ناڅاپي او چټکو سیلابونو اوبو لاندې کړل. د سیلابونو په ځینو سیمو کې سړکونه ویجاړ کړي او یو شمېر سیمو ته یې لاسرسی ستونزمن کړی. همدارنګه موبایل ټلیفونونه او انټرنیټ هم په ځینو ځایونو کې پرې شوي چې ورسره د ورکو شوو کسانو د شمېر اټکل ستونزمن شوی. د ژغورنې ډلو هڅه کوله چې په وړو کښتیو یا هلیکوپټرو کې د سیلاب ځپلو سیمو اوسیدونکو ته ځانونه ورسوي او د واکي ټاکي یا مخابرې په وسیله یې اړیکې ټینګولې. د جرمني د کولن ښار په جنوب لویدیځ کې د ایرفت سات په نوم ښارګوټي کې د سیلاب تغیاني اوبو ګڼ شمېر کورونه ونړول، موټرې له ځان سره بیوړي او ویره ده چې څو کسان به دغلته سیلابونو کې مړه شوي وي. د جرمني جمهور رئیس فرانک والشتاین مرنن دغه خارګوټي ته ورزی څو اوخت زین لنشدې وګوري. راپورونه وایي چې د جمعې پورز نه وخت هم چې د سیلابونو له پایل نشدې دوه ورځې وتلې وي د سینې سیلاب ځپلو خارګوټو کوڅې تر اوبو لاندې وي خو ویل کېږي چې اوس د اوبو سطح په ټیټېدو ده. چارواکي وایي دوی د کورونو په لاندې منزلونو او نورو ماتو ګډو کې د خلکو د جسدونو لټون کوي. له دې سره دا شکونه پیدا شوي چې د سیلابونو قربانیانو هڅه کوله چې د اوبو د پمپونو یا لاس په وسیله له خپلو کورونو اوبو وباسي چې د سیلاب زیاتېدونکو اوبو لاندې کړي دي. جرمني چارواکي وایي چې د بیړنیو خدمتونو ادارې به په راتلونکو ورځو کې هم په شمالي سیلاب ځپلو ایالتونو کې لټون ته دوام ورکړي. د سیلاب له کبله په جرمني کې د مړو شوو کسانو په ډله کې هغه 12 کسان هم شامل دي چې د سینزنګ په نوم خارګوټي کې د مایوبینو سره د مرستې په یو مرکز کې اوسېدل او د آر په نوم سیمې ته د څیرمه سیند د اوبو د راپورته کېدو پر مهال ونه شو کولی وتښتي. په بلجیم کې هم چارواکو تایید کړی چې د سیلابونو له کبله د مړو شوو کسانو شمیر 40 تنو ته رسیدلی، 40 تنه نادره کړي او په یو سیمه کې د زرګونو نورو لپاره برېښنا پرچاو شوې ده. د بلجیم صدر اعظم الکساندر دیکارو د سیلابونو په دې هیواد کې د لیدل شوو سیلابونو تر ټولو زیات ناورین 55 کې بللی. لوکسامبورګ او هالند کې هم د درنو ورښتونو وروسته په ځینو ښارګوټو کې سیلابونه راوتلي وو. د اروپایي کمیسیون مشري اورسولا وندرلند د وروستیو سیلابونو شدت په نړۍ کې د اقلیم د بدلون څرګنده بیلګه بللی او ویلي دا څرګندوي چې د اقلیم د بدلون د مخنیوي لپاره باید په چټکۍ عمل وشي.
څلور بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، په پاتې خبرونه کې تاسو ته دوه اونیز پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه خبرو، خو له هغه مخکې صالح محمد صالح د خبرونو لنډیز اوروي.
په قطر کې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو د مذاکراتي ډلو ترمنځ مذاکرې روانې دي. په دغو خبرو کې د دولت د هیات مشري د ملي مصالحې علي شورا مشر عبدالله عبدالله او د طالبانو مشري ملا عبدالغني برادر کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په پاکستان کې د افغانستان د سفیر لور چې اختطاف شوی او شکنجه شوی ده بیرته خوشې کړای شوه. د وزارت نن په ویلامیا کې ویلي د نجیب الله علي خیل لور سلسله علي خیل پرون په اسلام آباد کې کورته د ستنېدو پر مهال وتښتول شوه او د اختطاف پر مهال شکنجه شوی ده. ویلامیا وایي د سفیر لور له اختطافچانو خوش شوی او اوس په روغتون کې بستر ده. د افغانستان د ملکی هوایي چلن اداره وایي د رادار دستګاه د وسایلو لومړی بسته له فرانسې افغانستان ته ورسېده. د دې ادارې ویاند وایي چې درادرونو د لګولو قرارداد چې ارزښت یې 112 میلیون یورو ته رسیږي د فرانسې له یو شرکت سره لاسلیک شوی. 209 شاهین قل اردو په شمال کې د 150 وسلوال طالبانو د وژل کېدو ادعا وکړه. بلخوا د بلخ امنیه قمندانۍ وایي د مزار شریف سمنګان ترمنځ لار له وسلوالو طالبانو تصفیه شوه. د سوریې رهبر بشر الاسد د ولسمشري په څلرمه پرله پسې دوره کې د وفاداری لوړه وکړه. د ایران په جنوب کې د اوبو د کموالي له کبله د پایلسویو اعتراضونو پر مهال یو کس په ډزو وژل شوی دی. د اروپا په لویدیځ کې د سیلابونو له کبله د مړو شمیر تر 150 واوښت. تر ټولو زیاتې د جرمني او بلجیم سرحدي سیمې اغیزمنې شوې.
زموږ غاګله ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د اف ام پسل اشاریه 15 صفه په پلازمینه کابل او کندهار جلال آباد مزار شریف هرات خوست گردیز اسداباد لشکرګه غزنی قلات پلالم پارون او مهترلام کې او په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې خبريږي. د ازادۍ راډیو د اونیزو پروګرامونو لوړاندې کولو مخکې پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
په کونړ ولایت کې د زنونو په کچه د معلولینو د کرکټ شلاوري سیالۍ د امو زون په اتلولۍ سره تیر ورځ پای ته ورسېدې. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د نجیب الله تریکی په نوم د دغو سیالیو پایلو بوته د امو او بوسونو لوبډلې وتلې وې. کاغلی هوتک زیاتوي چې د لوبې پچه امو وګټله او په ټاکلو شلو اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سجدلو سره 302 منډې جوړې کړې او مقابل لوري ته 103 اویا منډې هدف وټاکه. نوموړی زیاتوي بس لوبډلې د ټول لوبغاړو په سجدلو د لوبو په 19 اور کې 102 منډې جوړې کړې چې لوبې د 40 منډو په توفیق امو ته وبایلله. د یادونې ده چې د لوبې د 5 زونونو ترمنځ امو بوس پینغار بند امیر او مس عینک د جولای میاشتې په 9 نیټه پیل شوي وي. د کرکټ نړیوالې شورا د راتلونکي شل اوریز نړیوال جام لپاره د لوبډلو ډلبندي اعلان کړ چې افغانستان پکې په بی ګروپ کې له پاکستان، نیوزیلند او هند سره لوبیږي. د کرکټ نړیوالې شورا د خبر له مخې په ای ګروپ کې انګلستان، استرالیا، سویلي افریقا او ویسټ انډیز او په بی ګروپ کې هندستان، پاکستان، نیوزیلند او افغانستان لوبیږي. د کرکټ د نړیوالې شورا د خبر له مخې د کرکټ شل اوریز نړیوال جام سیالۍ به د روان میلادي کال د اکتوبر میاشتې له 19 نیټې پیل او د نومبر تر 14 به دوام وکړي. دا لوبې به د متحد عربي اماراتو په دوبۍ، ابوظبي، شارجه ښارونو کې ترسره شي. ټاکل شوې وه چې د 2006 میلادي کال د کرکټ شل اوریز نړیوال جام سیالۍ د هند په قربتوب ترسره شي، خو د کورونا وایرس له امله وځنډول شوې او اوس دغه لوبې د یاد هیواد پر ځای په متحد عربي اماراتو کې کیږي. او په توکیو کې د اولمپیک لوبو سمبالون کې وایي چې د لوبو لپاره شل ورځې وړاندې د لوبغاړو په کم کې د کورونا وایرس تمنندې مثبت پیښه ثبت شوې. د توکیو د لوبو اجرایی مدیر که څه هم د دغه کس هویت نه دی افشا کړی، خو ویلي دي چې دغه کس د لوبو بهرنی سیلانی ده. په جاپان کې په روانه جولای میاشت کې د 14مه د کورونا مثبت پیښه ده چې ثبت کیږي. په توکیو کې د اولمپیک لوبو د پیل په درشل کې د کورونا وایرس د خپراوي د مخنیوي لپاره بیړنۍ حالات اعلان شوی. ټاکل شوی چې شپږ ورځې وروسته به د توکیو